د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مهم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې، خو له دې مخکې یو نړیواله موضوع اخلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په انقره کې وروستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي او عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغې غمیزې په خاطر خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحدې ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسوو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملینو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نشي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شوه او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه، تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یوه مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنې شوه چې په کې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې په کې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسندویانو وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. مخکمو د هلمند ولایت شورا لمرستیال سره د نیو ټایمز رسپانې د ورستی راپور د ادعا په اړه مرکه واوریده. د نیو ټایمز رسپانې په خپل ورستی راپور کې ویلي و چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تیره بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي، خو د هلمند ولایت شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده. نیو ټایمز رسپانې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په دو نورو په نادلي او مارجي ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو دو نورو ولسوالیو کې هم ډېر کوکنار کرل شوي او اکثرا امنیتی چارواکي سیمه ایز چارواکي له دغه کښتونو پیسې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښت په اړه راپورونه ورکړي، څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و ترڅو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي. الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچي په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلې لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تارا کونه روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی نو تارا کوي نه، بوټی هم نه دی کار بوټی. خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کروی نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګې ووایي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړې، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنی د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړې لکه تاریخ چې جوړې.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه اخیستي پیسې نه اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقه سره چارواکي نه راځي موږ سره پیسې واخلو. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپی ورکړي، پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپی نه دي ورکړي. نو چې دنیو پیسې به سره واخلو کې به وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنر لږ کرل سوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنر یې کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند یې په شپږ بجې دی ولاړېږې په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لس بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري. د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غې پسې ورشبل وی غې پسې ورشم دې کې روان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتاسرم. دوستانو په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیسته ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري، خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د په ګټه فیصله کړې ده، خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالي شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیسته وو دا خپل کړی. نو په دې کې سبب مو هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالۍ خنجر ما درم 9 سال چې دغه مر دعوا کړه.
زمانم امام الدین دی، د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم. یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو، ما مې له ماما اخیسته وو، خو اوس مې مېرې زورگیره کړی دی. دا و مې ګټلې، سلاسه محکمه هم زما په ګټه فیصله کړې، د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. مېرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کال کیږي چې دا دعوا روانه ده. خزه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم، غریب سړیم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې وسیګم، 100 روپۍ کرای ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر منوریدونکو، د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې قانون نه سرغړونه کوي، د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسؤلین سره شریکه کړي او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د مونږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د مونږ رابطه چې دا رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي که د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د د یاد کول لپاره موږ کار وکړو.
خپل چې تر اوسه پرې داسې موارش ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی د همدې لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونه کړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله خي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپل حاصل وکړي.
خپل سره دغه ورور سره ستاسو همکاري سره ژمنه ورسره څه کوي تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی. هیڅوک د دې امر نه مستثنه دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریده تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځنی وخت دوستان ټلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېری دي، نو د عمومیت نه موږ د شخصیتونه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خبر کو او دا غوي شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري دا غید حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخص خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو کشمیره د 0992 290 درویشت. خو که تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسئ، دغه شار کې د ټلیفون کرخه مصرف وي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو داونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مايكل ملبن ملمدي
Thank you very much, Mr. Ambassador, for making time.
ډیر زیاته مننه کوم شغلې سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادۍ رډیو سره مرکه وکړي. په وروستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې وروستر بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی. د دې سر په خوا کې له افغانستانه د وتونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future, and that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکو پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باوري به یو څو خونیسي څولمنځ ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باوري به لمنځ یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکو پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو همدارنګ چې دراتلونکو پاړه باور رامنځته کړو
for the Afghan people, but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربه دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو پاړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړې وسوي او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړې شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله وڅو د کډوالو پاړه بحث وکړي هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لومړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل چې افغانستان له خپل نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدې شي همدلته د کډوالو لپاره د خژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو پاړه یو اساسي کانفرنس دی چې نړیوال به د افغانستان پاړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې پر نړیوال ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned everything is related with the security situation in Afghanistan and
نو لکه څنګه چې تاسو ول هر څه په امنیتي وضعیت پورې اړه لري. دی و لوړ پوړي اروپאי استازي په توګه تاسو ارزونه لامنیتي حالات څخه څه ده؟ فکر کوي 2014 به د تیر کال په څیر وي او که د وضعیت ښه کېدو ته امید شته؟
Will be the same like last year of Is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بل شکه مونږ د هیله لرو چې وضعیت ښه کیدای شي او باید هم ښه شي. خدا به ستونزمن وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ماته هیله رابخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه اخیستي څو د روان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار واخلي. نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه واخیسته. دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړي، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
If the Afghan people are split and the enemy is united, then the outcome will go to the worst.
Of course Afghanistan is threatened by different groups.
بل شک افغانستان د بیل بیل ډلو لخوا غوښتل کیږي. فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلټلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې دغه کسان دي چې ثبات ته ګواخ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بل شکه چې له پاکستان څخه ډېرې ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکاري لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي. هغوی ته باید اجازه ورنکړل شي، ځکه چې دوی هم د افغانانو، د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې دښمنان دي، او موږ باید ورته پام وکړو.
Allowed to rest in peace. They are also enemies of the Afghan state and the Afghan people and the international community, and we have to deal with them.
And meanwhile, the Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزې هڅې به مثبتې نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will had a better and positive result?
Certainly there is a new discourse going on, which gives me reason to hope that there are serious considerations.
په واقعیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. دا ښایي په تدریج سره یوه ستره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. دغه راتلونکي اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو دلته دا پوښتنه کېږي چې طالبان به څه وکړي. موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. دغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ د خوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړ توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بل شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړی وغږیږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو، تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي چې د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي، او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم ووسی.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مراکش فرصت راکړ.
You are welcome.